بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغجن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینه والو حامد سیمه سره د نور وانډي والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي د زنانو نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 لومړي هجری لمریز کال د چنګاغ د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې او همداراز د 2022 میلادي کال د جون د میاشت د جولای د میاشتې 6مه نیټه سره سمون خوري زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي لا خبرونو وروسته یو سیاسي تبصره لرو چې ایران ته د قطر د خارجه وزیر د نننی سفر په باب ده بیا هم د تلپاتې وږمې نومې لړۍ نننې برخه دراورو او بیا هم د حج د سیاسي او مانوي فلسفه په باب یو هنداره پروګرام لرو زموږ سره په دغه هنداره پروګرام کې برخوال دي مولانا عابد حسین شاکری او مولانا قیصر عباس صاحب بیا هم د ایران او افغانستان د نننیو مطبوعاتو په باب هم در سره غږیږو چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي خو له هر څه مخکې په دې چې له موږ سره ملګري یې ستاسو مننه کوو بیا هم ستاسو خدمت حاضریږو اوس هم په تهران کې د مازیګر 15 بجې وروستو سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی د قطر خبرې اترې له امریکا د اقتصادي ضمانت د اخیستو لپاره وي د ایران پوځي بریاوې د دښمنانو په سترګو کې ازغی دي د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده هیوادونه وګواخل د افغانستان په داخلي چارو کې د ګوتې نه وهي او د یمن د انصار الله توغندوی قدرت سعودي ائتلاف د اوربند منلو ته اړ باسلې دي بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خو لایې وړې شان د مې ورسره د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په تهران کې د قطر له خارجه وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ د قطر خبرې اترې له امریکا څخه د اقتصادي ضمانت اخیستو لپاره وي او له جامع نړیوالې اټومي موافقې او اخوامه هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې خغلی حسین امیر عبداللهیان د قطر له خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په دغه ګډ خبری کانفرنس کې وویل په دوحې کې د امریکا لخوا د موثره تضمین پر موضوع مو د هر هغه شي په باب چې په نړیوال اټومي موافقې مادو کې د ایران پر اقتصادي ګټو اغیزې شیندي خبرې اترې کړې دي هغه ویل په د وتوانیدو د دواړو هیوادونو د مشرانو د لیدو کاتو لا وخت راهیسې کاري ډلې فعال کړی شو او په قطر کې له نړیوال جام په سیالیو کې د ملي ټیم د فلاویانو د ګډون لپاره ځینې ضروري غږ ملتیاوې لازمې وې چې ترسره شوې څو خو او قانع کوونکو نتیجو ته د فوټبال ملي ټیم ورسیږي د ایران خارجه وزیر همدار ازو له د هغو مشکلاتو د سانتیاو او د ترانسپورت په اسانولو کې هغه مشکلات چې د کورونای شرایطو په دلیل ځینې ایرانی لانچ او کشتی لرونکو ورسره مخامخ خبرې اترې مو وکړې او هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې د دغو مشکلاتو او ځینو هغو باسونو د ختمېدا شاهدان ووسو چې د تجارتي مبادلاتو د اندازې د زیاتولو په لاره کې ځینې اندېښنې رامنځته کړي یا د قطر له حکومت سره د ایران د ولایتونو ملګرتیاوي اغیزمنې کړي دي او ملګرتیاوي بل لا خی ساوی پر مخ لاړی شي. همداراز د ایران خارجه وزیر ټینګار وکړ د سیمیزو داخلي ملګرتیاو او سیمیزو لارو چارو د پیاوړتیا د ضرورت په باب هم مثبت خبرې وکړې او کتر تل د سیمیزو لا زیاتو ملګرتیاو او خبرو اترو په حوزې کې مثبت رول لوبولی دی او د سیمې د خبرو اترو د پیاوړتیا په زمینه کې اغیزمن او اغیز شیندونکي ګامونه پورته کړي دي. د قطر خارجه وزیر هم په دغو خبرو په دوام کې وویل مهمه ده چې درست لوري او ګاونډي هیوادونه کې شریکان رغنده هلی ځلې وکړي څو د ایران لخوا په ایران په قطر باندې کړای شوی باور او همداراز سیمه ایزې خبرې اترې د لارې پرانیستو او د اټمي موافقې لپاره لا زیاتې هلې ځلې بریالۍ کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکومتي کابینې په غونډه کې ټینګار کړی د سیمې له هیوادونو سره د تجارتي مبادلاتو د پیاوړتیا لپاره له رامنځته شوي فرصتونو څخه استفاده یو ضرورت دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د حکومتي کابینې کې په هیواد کې د پانګونې د ودې د وضعیت د پراختیا له نورو هیوادونو سره د ګډ پروژو او د اجرا په شمول د داخلي او بهرنیو پانګونو او اعتباري کریډیټونو څخه د استفادې فرصت ته اشاره وکړه او د خارجه وزارت او نورو ارګانونو لخوا د ایران او نورو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو موافقو په تعقیبونه کې پر لا چټکتیا هم ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک قومندان په دقیقو ګایډډ او لرواټن او سلو او توغندیو باندې د دغه ځواک تجهیزات په اشاره سره ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د ځمکني ځواک په وجود دفاعي او وسلوالي بریاوي د دښمنانو په سترګو کې لکه د ازغی دي. سردار تورن جنرال کیومر سهیدری د مریوان د یرغلیز خوځنده 328م کنډک د رزمی عملیاتي توان او دفاعي چمتووالي د وضعیت لاخه کې د خبر هم ورکړ. هغه همدار از دې ته په اشاره سره وویل نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځي دفاعي او وسلوالي بریاوي او پرمختګ د دغه ټاټوبي او سرحد د قسم خوړلي دښمنانو په سترګو کې ازغی دي. د افغانستان او پاکستان چارواکي د تجارتي اړیکو د پراختیا په باب ځینو موافقو ته رسیدلي دي. زموږ خبریال راپور ورکړ د افغانستان د سوداګریزو چارو د وزارت یو پلاوی لا ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د پاکستان چمن ته تللی او هلته یې د سوداګرو او پانګوالو په ګډون سره لا پاکستاني پلاوی سره د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کړي او ځینې موافقې ترلاسه کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي په دغې غونډې کې د کندهار د سوداګرو په استازیتوب د وچې میوې اتحادیې مشر عبدالاحد صدیقي د تیلو پمپونو اتحادیه مشر مسعود راحت او یو شمېر نورو سوداګرو ګډون درلوده. په غونډه کې د دواړو غاړو سوداګرو پانګوالو خپلې ستونزې حل لارې او وړاندیزونو سره شریک کړل او د پاکستان او افغانستان تجارتي چارواکي په دې اړه ځینو موافقو ته هم ورسېدل. هیوادونه د افغانستان په چارو کې له ګوتوهنو ډډه وکړي. د طالبانو ډلې مشر د نیکمرغه قربانۍ لوی اختر په درشل کې په یو پیغام کې پر هیوادونو غ کړی چې د افغانستان په چارو کې دخالت نه کوي. زموږ خبرې له کابل راپور کړ. د طالبانو رهبر مولا هیبت الله اخونزاده نن د قربانۍ د لوی اختر په درشل کې په یو پیغام کې ویلي دي مونږ نړیوالو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوو چې افغانستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د دغه هیواد له خاورې په استفادې سره دی د نورو هیوادونو لپاره کوم ګواښ شي. په مقابل کې له نړیوالو هیوادونو هم غواړو د مونږ په کورنیو چارو کې د ګوتې هم نه وي. د طالبانو رهبر زیاته کړي مونږ د نړۍ له درستو هیوادونو سره د متقابلو ژمنتیاو په چوکاټ کې تعامل غواړو او دا د ټولو په ګټه دی. اخونزاده صاحب افغانستان ته د هیواد سیاسي څیرو د ستنېدا په هر کلی سره مدعی شوی چې درست افغانان د افغانستان په اداره کولو او رغولو کې برابره ونډه لري. د افغانستان د پولیسو 800 فارغ التحصیلانو په اړه یو سیمینار جوړ شوی. په دغه سیمینار په اړه زموږ خبریال رالیګل راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه څه باندې 800 تنه پولیس له لنډمهاله زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ شول. چارواکي وایي دا پولیس به په ختیځو څلورو ولایتونو کې د امنیت ټینګښت او ټولنیز نظم د راوستلو په موخه وګمارل شي. د ننګرهار د پولیسو د روزنیز مرکز مشر مولوی نعمت الله نعماني وایي د 812 تنو پولیسو ته په شپږو اونیو کې اړینې زده کړې ورکول شوې او اوس به په څلورو ختیځو ولایتونو کې د امنیت او ټولنیز نظم د ټینګښت او د غراض د ټولګټو نورو حکومتي تاسیساتو د ساتنې په موخه وګمارل شي.
812 نفر مجاهدین دي او دا چې دي څلورو ولایتونو دي د نورستان، لغمان، کونړ او جلال دا مجاهدین با ټول خپل خپل ولایت ته الته کل حوزوي اګو دي رسوالي چې کوم ځای مرکزي کې اما ان شاء الله دي او دوی د شپږ خطو د دښمن لپاره شو
پر همدې حال د پولیسو د روزنیز مرکز مشر یو خون کې اجمل احمدی وویل دغه پولیسو ته د شپږو اونیو په موده کې پر پوځي زده کړو سربیره مسلکي او تخنیکي زده کړې هم ورکول شوي او اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد په هر ګوټ کې خپله دنده په مسلکي توګه ترسره کړي.
د مشرانو د هدایت سره سم موږ شپږ اونۍ درس ورکوو. په شپږ اونۍ کې دلته ورته کلاشینکوف او د پیکان دا کوي د سره څنګ کې شرعي دورې درس ورکوو. د شرعي دورې سره څنګ کې اخلاق ورکوو، تاکتیک ورته کوي او تلاشي د منازلو ورته کار کوو، د وسایطو ورته کار کوو، په محلاتو کې کار کوو. هر هغه څه چې د ټولنې غوښتنه وي
روزل شوي پولیس هم له ترلاسه کړې زده کړې خوښتي خو د دندې پر مهال د پوځي یونیفورم ترلاسه کولو غوښتنه کوي. تر دا مهال پر پلازمېنه کابل سربیره په کندهار او هرات ولایتونو کې د پولیسو لپاره د نوي پوځي یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوې ده. د ننګرهار د پولیسو د روزنې مرکز چارواکي وایي وخت د طالبانو تر رسیدو تر دا مهاله 11000 تنو پولیسو ته لنډمهالي پوځي مسلکي او تخنیکي زده کړې ورکول شوې دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د قربانۍ د اختر په موقع په سلګونو بندیان خوشي شوي دي. زموږ خبریال د صدای افغان خبري ایجنس له کوله راپور ورکړ. د طالبانو د رهبر مولوي هیبت الله خونزاده په فرمان سره او د قربانۍ د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت د نشیانو او جنۍ بندیانو په شمول 350 بندیان د کندهار له بنده خوشي شوي دي. د کندهار زندان مدیر سید اختر محمد حسینی په دې ارتباط ویلي 350 بندیان د طالبانو د رهبر په فرمان سره د کندهار له مرکزی بنده خوشي شوي دي. د یمن د انصار الله توغندوی قدرت د سعودي ائتلاف لخوا د اوربن اصلي عامل دی. د یمن د لوړې سیاسي شورا یو مسؤل مقام ویلي دي د انصار الله ولسی غورځنګ توغندوی توانمنۍ د سعودي ائتلاف اوربن منلو ته اړ باسلې. په یمن کې د انسان دوستۍ اوربن د 2022 کال له اپریل میاشت څخه د ملګرو ملتو په نوښت سره پیل شوی او دغه اوربند نیټه څه موده مخکې بیا د ملګرو ملتو په څارنې سره تمدید شوې ده. سپورتنیک خبری اجنس راپور ورکړی. د یمن د ملي نجات حکومت د لوړې سیاسي شورا یو مسؤل مقام محمد الباخیتی په یو لړ څرګندونو کې ویلي اوربند یو داسې موافقه ده چې شرطونه لري، خو د سعودي ائتلاف هیوادونو دغو شرطونو ته چې الهدیده بندر پرانستل او د تیلي محصولاتو واردېدل پکې شامل دي پابند پاتې نه شول. البخیتی دغه راز ویل موږ د خارجو د تګ راتګ د اسانتیاو لپاره په تعز ولایت کې درې لارې وړاندیز کړې دي، خو له بده مرغه سعودي ائتلاف هیوادونو له دغه وړاندیز سره مخالفت وکړ. دوی غواړي دغه لاره پرانستل شي ځکه چې غواړي د اوربند خلاف ورزي ونه کړي. د همدې لپاره د تیریګرو هیوادونو له پابندۍ پرته امکان نشته چې اوربند دوام وکړي. او د روسیې خارجه وزارت ویندوی د انګریز حکومت د دوو وزیرانو د استعفا په غبرګون کې وویل لندن له روسیې سره د مقابلې لپاره خپل ټول توان غونډ کړی دی. برېتانیوال دی د خپلو داخلي مشکلاتو په فکر کې واوسي. د بوریس جانسن حکومت په تیرو میاشتو کې له ډیرو سیاسي او اجتماعي رسوایانو او ترنګلتیاو سره مخامخ شوی دی. د کورنۍ محدودیتونو خلاف ورزي او دروغ ویل هغه موضوعګانې دي چې انګریز لومړی وزیر او د هغه حکومت بحران رامنځته کوونکی شوی دی. پرون هم د انګلستان د مالی وزیر ریشی سونک او د روغتیایي چارو وزیر ساجد جاوید د بوریس جانسن د وروستیو رسوایانو په تاوده پړاو کې استعفاګانې ورکړې دي. دواړو وزیرانو ویلي دي چې نور خپل وجدان ته په پام سره کار ته دوام نشي ورکولې. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت نور دن کو سم ایران ته د قطر د خارجه وزیر نننی سفر په باب تفسیر دراورو. د قطر خارجه وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر او نور لوړپوړو چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن تهران ته راغلی دی. هغه همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره خبرې اترې کړي او په ګډ خبري کانفرنس کې ګډون هم کړی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د قطر د خارجه وزیر او مرستیال لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن په لیدو کتو کې پر دوه اړخیزو اړیکو سربیره په سیمه ییزې حوزې او نړیوالې سویې د دلچسپۍ وړ موضوعګانو باندې هم د نظر تبادله وشوه. د قطر د ایران په بهرني سیاست کې لومړیتوب لرونکی هیواد حسابېږي. دغه دواړه اسلامي هیوادونه د فارس خلیج په مهمې او حساسې سیمه کې واقع دي او د سیمیزو مسلو په باب هم ډېر نږدې دریځونه لري. په وروستیو کلونو کې د عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر څلورو عربو هیوادونو لخوا د قطر په ضد له بندیزونو لګېدو وروسته او د دغو بندیزونو په ماتولو کې د قطر له حکومت او ولس سره د مرستې لپاره د ایران په مثبت ځواب پسې د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې په لا لوړه سویه روان شوې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په خپل څلورم بهرني سفر کې د فروری په 28 نیټه قطر ته لاړ. داسې سفر چې د قطر د امیر له ډېر ګرم هرکلی سره یو ځای شو او د کارپیژاندو او شناندو په اعتراف په مختلفو سیاسي او اقتصادي، کلتوري او امنیتي ډګرونو کې ډېرې بریاوې درلودې. په دغه سفر کې د دواړو لورو ترمنځ د هوایی الوتنو، کښتۍ چلونې، تجارت، رسندویو، د ویزو، برېښنا، سټنډرونو، تعلیم او کلتور په زمینو کې د تفاهم 14 یادښتونه لاسلیک شول او له دې وروسته د دواړو خیزو سیمیزو نړیوالو موضوعګانو کې د ملګرتیا او د پراختیا په موخه سره د دواړو هیوادونو د چارواکو سلا مشورې هم زیاتې شوې. تهران ته د قطر د خارجه وزیر نننی سفر هم په داسې حال کې شوې چې دوه 13 اونۍ د جون په 28 او 29 نیټه د اروپای اتحادیې په منځګړیتوب سره د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو کوربه و. د قطر خارجه وزیر د دغو خبرو اترو بهیر مثبت بللی او له مرکزي پلاوي سره یې خپلو جلا جلالې دوکتو ته په اشاره سره ویلي دي قطر به د خبرو اترو د دغې مرحلې په مهم بللو سره د ایران اسلامي جمهوریت د خوښي وړ نتیجو ته تر رسیدا او ژمنتیاو ته د درستو لورو تر ستنېدا پورې د خبرو اترو د کوربتو په لارې کې هیڅ هڅه ونه سپموي. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي جمهوریت د یوې ښې، پیاوړې او تلپاتې موافقې ته د رسیدا لپاره په واشنگټن کې د سیاسي فیصلو د غوره کولو او حقیقت پالنې په زور ټینګار لري او په دې خاطر لازم نه وختونه هم وړاندې کړي دي، خو امریکایي چارواکي دا کوي ایران د دوحې په خبرو اترو کې له جامع نړیوالې اټومي موافقې ور اخوا غوښتنې مطرح کړي چې نړیوالې ټولنې چې نړیوالې جامع اټومي موافقې ته تر بیرته ستنېدا لپاره د تهران د جدیت او ژمنتیا او نه لرلو نښه ده. په همدې زمینه کې د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس د سه‌شنبې په ورځ یعنی پرون ویلي دي واشنگټن فعلاً له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د پړاو د ترسره کولو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دا په داسې حال کې دي چې د ایران خارجه وزیر نن د قطر له خارجه وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکایانو دغه خبره په زغرده رد کړې ده. له دې سره سره د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کېدو په مخه سره د خبرو اترو کوربتوب ته د دوام لپاره د خپل هیواد د هڅې په اړه د شیخ محمد بن عبدالرحمن علی سنی څرګندونې دا احتمال پیاوړی کوي چې دا موضوع به په تهران کې د هغه د سلام مشورو یو اصلي چورلیز وي. په همدې لړ کې ټاکل شوی دا د قطر خارجه وزیر همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت خبر.
تلپات خوشبویی. قدرمن اوریدونکو د تلپات خوشبوئی په نامه پروګرامونو د لړۍ گرانو مینوالو دا د یو ځل بیا زه فاطمه ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لکه څنګه چې خبر یاست په دې لړ کې د مختلفو مذهبي او معارفي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ویناو په اکله ژغیږو. د دې لړۍ د نننی پروګرام د حضرت علی اکبر علیه السلام د میړانې او سرښندنې په اکله دی او د خپل پلار حضرت امام حسین علیه السلام لخوا ورته په جنګ کې د ګډون اجازه ورکول د دغه بزرګوار امام د معنوي عزت نښه ګڼي. په کربلا کې د فداکار او سرښندونکي ځوان بیلګه څوک دی؟ د امام حسین علیه السلام زوی علی اکبر، هغه ځوان چې د بنی هاشم په ځوانانو کې مشهور او مثالی و، هغه ځوان چې همې ظاهري ښکلاوې درلودلې او همې باطني، هغه ځوان چې د حسین ابن علي د امامت او ولایت په حق باندې معرفت او پوهېدلې، له میړانې او سرښندنې او د دښمن له ظلم او سختۍ سره د مقابلې لپاره له چمتووالي سره یو ځای درلودل او خپل زور او ځواني د خپل لوړ هدف او آرمان په لاره کې ولګوله. دا ډیر ارزښت لري. دغه تکړه او زبردست ځوان د دښمن میدان ته ورغی او د خپل پلار او هغو میرمنو د سترګو په وړاندې چې په اکله یې اندېښمنې وې، په وینو سره جنازه یې خیمو ته راستانه شوه. دا دومره مصیبت او خفګان څه وړوکې څیز نه دی، خو د دغه ځوان د میدان په لور تګ او د مقابلې لپاره تیاری د عزت، بزرګوارۍ او ویاړ تجسم دی. دلته دی چې خدای تعالی جل علا شانه و فرمایی: ولله العزت و رسولی و للمؤمنین. حسین ابن علی علیه السلام هم لخفل خوا د جنگ دگر تا د غزوان پا ورلی جلو سر خفل معنوی حیثت چرگن کرد. یعنی د اسلام د سرلوری او واکمنی بیرغ چی د اسلامی امامت او طاغوتی سلطنت ترمنز د حد او پول چرگندون که دی. کلک ساتی که هغه د خواګ او ګران ځوان زوی د سر په بیه هم وی.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي؟
موږ په صراحت سره وایو چې موږ کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنو محترم اوریدونکو تاو د سلامونه مومنه د هنداري لیوبل پروگرام سره مو په خدمت کې په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. ایزانو سش کال د ذی الحجه یا لوی اختر میاشته په داسې حال کې را رسېدلې چې د خدای شکر دی د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د کرونا وبا ختمه سوې او د سش کال حج په پوره ازادۍ او ښه جوش او خروش سره ترسره کیږي. د ذی الحجه میاشته له یوې خوا د مسلمانانو لپاره د لوی اختر په شان د ډېرې لوی خوشحالۍ ورځ ده او مسلمانان پکښې د قربانۍ په ورکولو او یو بل ته د مبارکۍ او له یو بل سره د خواخوږۍ او مینې په څرګندولو سره په خپله دیني فریضه عمل کوي او له بلې خوا دا ورځې د حج په شان د لوی دستورې د ترسره کولو ورځې هم دي. هغه دستورې چې د اسلامي یوه فریضه ګڼل کیږي او په هر وړتیا لرونکی انسان په عمر کې یو ځل حج واجب دی. ایزانو موږ به نن په هنداره کې د حج په معنوي مناسکو در سره وغږیږو. دا چې په اسلام کې د حج فلسفه څه ده، خلک ولې حج ته ځي، د حج ترسره کول د انسان په ژوند باندې کوم معنوي اثرات لري او د دغه شرعي دندې له معنوي اړخه ورتیر د هغې ټولنیزه فرهنګي او سیاسي څیره کومه ده او له سیاسي نظره د مسلمانان امت لپاره کومې ګټې لري. په تیره بیا په نننۍ زمانه کې چې ډېر اسلامي وادونه او ولسونه له ظلم او زور سره مخامخ او د مسلمانانو د بې اتفاقۍ په وجه له لویو کړاوونو سره لاس او ګرېوان دي، یو ځل بیا تاسو ته د حج او د لوی اختر د مبارک ورځو د رارسېدلو په درشل کې مبارکي وایو او په دې اړه به نن د دوو تکړه شخصیتونو په پاکستان کې میشته د اتحاد بین المسلمین د داعی او عالم مولانا عبد حسین شاکری او همدارنګه د خیبر پښتونخوا سیمې د بل تکړه عالم مولانا قیصر اقبال نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه بحث کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت. ایزانو د هنداری په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي مولانا صاحب شاکر څخه په پښتنې سره پیلو. شاکر صاحب، د لوی اختر او حج په شپه ورځو کې تاسو د دغه ورځو په مناسبت د مبارکۍ په ترڅ کې نن سبا ځینې خلک د حج په فلسفه هم اعتراض کوي او وایي چې حج ته د تللو په ځای کې له یو غریب سره مرسته وکړي نو ثواب یې ډیر دی. مولانا صاحب، تاسو په ټول کې د حج په فلسفه زموږ اوریدونکو ته څه ویلی سئ؟ خدای ولې حج واجب کړی او دا د انسان په ژوند څه اثرات لري؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اصحابه المنتجبین ولعنت الله على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين ما بعد. قال الله الحكيم في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ده حج بيورجي دي ذل حج مياشت دي حجان مختلف مملكنا ده خدای کورتا مکه تا خانه کعبه تا لور دي غزه کی بغوی ده خدای کوم فرزاد دي سره حج په شکل کې د اجتماعي عبادت په ځای راوړي. اصل کې د حج واجه د حج مو دی وژنه کوو، حج دی وژنه په ځای راوړو، لکه څرنګه نور عبادات څنګه الله تعالی طرف نه مو باندې فرض دی، مونږ د روژه د زکات د خمس د جهاد د اندیشان سره ده هم د الله حکم دی، د حکم مطابق ده هم یو عبادت دی. مسلمانان څه کوم شرایط د حج استطاعت وغیرہ حوالے سره ورکی برابر شي نه د خدای د حکم په زیر وړي. البته د خدای هر یو حکم کې څه راز وي څه فلسفه وي، ویل خدای حکیم دی، حکیم یو کارم بغیر د حکمت نه کوي. نه د حج هم خپل فلسفه ده، دیغه فلسفه خو قرآن هم مختلف او ځو کې لکه سوره الحج کې آیت نمبر 27-28 کې هم هغه فلسفه څه حدا پوری شوی ذکر شوی دی. د حج فلسفو کې یو خاص فلسفه دا ده چې حج کې څوره انسانان جمع کیږي، کغه بچیان دي، کغه عام خل دي، غریب دي، امیر دي، کوم ملک سره تعلق دي، کوم رنگ سره تعلق دي، کوم نسل سره تعلق دي، ټول په یو معین وخت کې یو معین لباس کې
د خدای عبادت په ځای راوړي، هغه کې هیڅ قسم سره فرق د امیر او د غریب نشته. دی ټول په یوې ژبې کې لګیاوي، لبیک اللهم لبیک اوازونه کوي خدای ته. نه دینه د مساوات درس هم یو قسم ته د انسان ذهن ته رسي، او د وحدت مطلب هم د انسان ذهن ته رسي. دی سره سره حج کې نور هم یمو ډېر لوی مسایل حل کېدای شي. حج کې مسلمانان خپل منځ کې موکم اقتصادي مسایل دي، اقتصادي مسایلو باندې ډسکس کېدای شي. مثلا کوم شیونه ځنو ملکونو سره شته دي، ځنو سره نشته دي. نو دا یوه لوی عالمي اجتماع دی. دې عالمي اجتماع کې دغو مسایلو باندې ډسکس کېدای شي.
ایزان اوس به راسو همدغه پوښتنه مولانا صاحب قیصر اقبال څخه وکړو. مولانا صاحب قیصر اقبال، تاسو په دې اکلسه نظر لرئ حج ولې متعال خدای واجب کړی دی، او د مسلمانانو په ژوند باندې څه اثرات لري؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل ګرانو اوردونکو ته سلام کوم. پروردګار عالم د موټورو باندې رحم کرم نظر وکړي. حج پیوریږي دي او نن سبا خلک دا یو سوال کې ځوانانو ذهن کې اچي، غدا غت کله یو شی واجب دی هغه په دې ته یو بل کار وکړه. کور مو سره د واجب دوا کې سپونه دي، ځنې واجب د سي دي چې هغه کې ته تاخیر کوي شي. دوا کرونه راغلو بل کار انجام کا خدا به خامخه کوي. مثلا نماز ته واجب دی، رواني جمعه ته واجب نماز کې لري کې یو کس غر کیږي، د غر کې دوه ته بچ کا خو چې هغه نماز بکې دی یو مسأله دی. دویمه مسأله دغه دی چې کله کله ته چې دغه واجب انجام کړي خو ټیم کام دی په کار دی دغه واجب انجام شي. او حج هغه واجباتو نه لري چې دی په دې ته بل شي انجام کوي نه شي. د خبره مو ویلې وکړله، دی وجنه مو وکړله، چونکی حج مو باندې واجب دی چې کله واجب شولو اوس د دې انجام کونه ضروری دی. ضرورت دین نره هم عقلی عقل متدی چې یو شی واجب شي، چونکه موږ د پروردګار بندگان یو. کله مولا مون یو شی غواړي په کار دغه په ځم باندې راوړو، کله چې باندې راوړو اوس کې ځم باندې راوړل نه سره غته کیږي د موږ ګردنه ساکت کیږي. خب حج ما ونه کوند، حج ولا پیسې ما یو ایمنبالې کې ورکی، یو جماعت کې ورکی، یو غریب ته ما ورکی. آیا ما حج وشو؟ نه، ما حج نه شوي. ټیک حساب ما ته میلو شي خو لیکن حج ما په ګردن باندې پاتې وي، د حج به زه کوم. دا څنګه سبا دا خبره کیږي چې کچېرې حج ته ونه کړو دی ولا پیسې چاته ورکا فرق نه کوي؟ نه فرق کوي، ویل دا په کار دی ته وکی. فرض کو یو ځکه کې ته باندې چا قرضه، خب قرضه ته باندې 2 لک روپی دی، اوس تر چې د خدای لري کې 5 لک روپی ورکې. خب دا 5 لک روپی ورکا ثواب ته تمیلويږي، خو هغه 2 لک روپی ورسره کټ کیږي؟ نه، غبطه ورکې، هغه ته مې قرضه لري، هغه ته مې واجب دی. حج هغه واجباتو کې دی، لکه څنګه موږ ولا مثال مې ورکو چې کچېر تهجد نه موږ کې ولا شرکتا خود د ورکه ته نه ونه سکت کیږي، نه دبطه کې قما کو خیر دی، خدا به کې ثواب ثواب کې شي، خو دینه سیات وي، خدا به تکې. حج هم دي طریقې سره لري، حج کچېر پیسې ته خیرات زکات خور غریب ته ورکړلې اخ صورت کې ته نه حج سکت کیږي، نه پکې حج څو کې پچې باندې راوړي.
مننه ایزانو د ویلند شاندمې ورسته بیر تر غرز استاسو خدمت ته. ایزانو په هندار خبرونه کې مو یو ځل بیا هر کله کو د مولانا صاحب شاکری څخه په پښتن سره خپل بحث ته دوام ورکو. مولانا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې حج یوازې یو مانوي عبادت نه دی، بلکې د قرآن د آیت مطابق چې په براءت سوره کې فرمایي خدای او رسول یې په دې ورځ له مشرکانو بری او بیزاره دی، دا یو سیاسي عبادت هم ګڼل کیږي، او پاتې کې د یو بل لغم او درد د مسلمانانو خبرېدو ته په پام سره د مسلمانانو د سیاسي او ټولنیز ژوند لپاره ډېر برکتونه لري. مولانا صاحب، تاسو په ټول کې د حج سیاسي پیغام او اسلامي امت لپاره یې فائدو ته په کومه سترګه ګوري؟
دې سره سره د مسلمانانو نور کوم مشکلاتی خو مشکلات خپل منځ کې دي یا مشکلات دنیا سره دي، هغه مسایل باندې هم بس کې دي. لکه اوس اول نوال د مسلمانانو دنیا سره کوم مشکلاتی، مثلا افغانستان وکسا مظلوم ملت سره مختلفو مشکلاتو سره ډیر کالونه د غیر مسلمو قوتونو په نتیجه کې ډیر کالونه په مشکلاتو سره برو ده. خاص کر تقریبا شل کال لگ بگ خوز د امریکې ظلم شکار دي، او خاص کر وز دغه ټایم کې چې افغانستان کې و زلزله هم وشول، څنګه زلزله کې ډیر لوی کسان وفات شولو، خدی باوجود اغو مظلومو خلکو ته وزوره د مدد ده. امریکې سره 10 بلین ډالرز دي، اغو نه وته ورکوي، بس زور ده، بدمشي ده. اوس داسې مسایلو باندې انسان بحث کوای شي. یا کشمیر وکسه، کشمیر کې هغه مسلمانان مظلومان دي، هغوی سره هندوستان حکومت ظلم کوي، هغوی ته خپل جایز حقوق نه ورکوي، هغه حق چې هغه اقوام متحده هم تسلیم کړی دی هغه حق ته نه پرېږدوي. داسې مسایلو باندې بحث کیدای شي. اندیشان سره لکه اوس فلسطین دی، فلسطین کې زمونږ هلته مسلمانان دي، هغه مسلمانان هغه بیت المقدس د ظالمو غصبو یهودیانو په لاس کې دی، هغه غصب اسرائیل هغه حواله سره بحث کیدای شي چې دغه مظلوم فلسطینیان به هغوی نه څه طریقې سره د هغوی ظلم نه خلاصیږي، هغه بیت المقدس به څه طریقې سره هغوی ظلم نه خلاصیږي. او دې سره سره نور کوم مختلف د مسلمانانو خپل منځ کې مسایل دي، لکه خپل منځ مسایلو کې مثلا موجوده دور کې لکه د یمن جنگ دی. یمن جنگ څو کاله شولو څه بلا وجه سعودي عرب طرف نه په یمن باندې مسلط شوی دی، و هغه جنگ هم سعودي لپاره ډیر لوی ازمایش دی. ازمایش په دې دی چې یمن هغوی مقابلې کې یو کمزور ملک، او سعودي عرب پوسټ کې څه کوم ظاهري طاقتونه دي هغه دنیا ته څرګند دي، امریکا دی یا نور یو رحمه ملک دي وغیره وغیره. خو دې باوجود سعودي لپاره هم اوس هغه یو ډیر لوی ازمایش دی چې دومره لوی ظاهري طاقتونو باوجود اوس پر یمن جنگ کې کامیابي سعودي ونه کړله. په کار خو ظاهري لحاظ کوی دا اوس په کار دی یمن ماوال څو ورځو کې یمن ته شکست ورکړی وی، یو لوی ازمایش سعودي روبرو دی. اندیشان سره هم مظلوم ملت هغوی حقوق اولیاونه محروم دي، هغوی لپاره خپل کوم اولی حقوق دي، د بیان دي یا نور خوراک شونه دي، هغه د سعودي هغه جنګ وجنه دغه محصرې وجنه هغوی په هغه مشکلاتو گرفتار دي، یا هغه نه علاوه نور ایمو عرب ممالک یا غیر عرب ممالک کوم اندرونی صورت حال دی هغوی دی، کوم مشکلات سره روبرو دي، خواغه شام دی، خواغه شام نه علاوه عراق دی، خواغه مخبل ملک پاکستان دی یا نور څوره ملکونه دي. نه دا ټول مسایلو باندې بحث کیدای شي. اندیشان سره سیاسي صورت حال باندې مو بحث کیدای شي. سیاسي صورت حال کا اوس دنیا کې مختلف ملکونو سره مختلف هتیار شته دي، مثلا اسرائیل سره ایټم بم شته، امریکا سره شته، نور هغه ملکونه ته سره شته دي. مسلمانان کې کایمو ملک پاکستان سره د څو په مشکلاتو روبرو کړي وو، یا نور ملکونه دي ستنه پرېږدوي.
مننه. اوس پر تاسو مولانا صاحب قیصر اقبال ته. مولانا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې حج یوازې یو معنوي عبادت نه دی، بلکې د قرآن د آیت مطابق چې په برات سوره کې فرمایي خدای او رسول یې په دې ورځ له مشرکانو بری او بیزار دي، دا یو سیاسي عبادت هم ګڼل کیږي، او پاج کې د یو بل له غم او درده د مسلمانانو خبرېتو ته په پام سره د مسلمانانو د سیاسي او ټولنیز ژوند لپاره ډېر برکتونه لري. تاسو په ټول کې د حج سیاسي پیغام او اسلامي امت لپاره ګټو ته په کومه سترګه ګورئ؟
که چېرې موږ قرآن مجید ته سترګې وغړو، سوره براءت کې کلي طور باندې اعلان شوی دی څه هغه کسان څه مسلمان نه دي، مشرک دي، کافر دي، مسلمان نه دي، کوم دین سره هم تعلق لري اسلام نه علاوه، هغه کسان پکار دي حج ته رانشي، هو مه حج ته اتنه باند دي. او پروردگار عالم حکم دغه سری حکم کړی سوره توبه کې چې برات مشرکانو نه کافرانو نه، هغه کسان چې خو خدای قبول نه لري، هغه کسان ته د خدای خو د خدای عبادتونه مسخره جوړي، گپ جوړي. د حکم ویل راغلو چونکی په خوا زمانه کې به کفار مشرکین راتللو، او هغه به دغه د مکې والا او د کعبې والا کوم عزت او احترام دغه بې پیمال کولو، چونکی خو نه پوهېدل کوره پر مقدس سنه وه، چونکی خدای نه مني، خدای کعبه به څو مني، خو به سیچې ویلو، چا کې بي ویلې، ګاډي درو به پروردګار خرچه کړلو، باندې کړلو. اوس کې کچېرې موږ سترګې وغړو، آیا نن سبا هغه حکم شته که نشته؟ قرآن هغه قرآن دی، حکم هغه حکم دی، پکار دی د شانو ستلی شي، هغه احکام چې د پیغمبر زمانه کې جاری وو پکار دی اوس هم ورباندې عمل وکړلی شي، او خو سرسخت سره سختي سره دغه مخالفت وکړلی شي. څخه کسان څه خو حج نه ځان دپاره کسب والا ځای جوړوي د کسب والا ځان دپاره یو محل جوړوي په کار دي هغو ته سوچ وکړلی شي چې نه د یو حکم پرورتکار دي د پرورتکار علم حکم دی د په کسي طریقې سره په ځای باندې راوړلی شي. وصلی الله علی سیدنا محمد و علی اجمعین.
مننه. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو زموږ په نننی هنداره کې د مولانا صاحب شاکری او همدارنګه مولانا صاحب قیصر اقبال نظرونه تاسو ته وړاندې سول په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې په پروګرام کې ز عبدالمجید دورانی درته هرکلی وایم. دوستانو له معمول سره سم نن هم لومبه د تهران چاپ او ورپسې به د ځینو بهرنۍ ورسپانو مهم مطالب او مقالې او تبصرې درته وړاندې شي په دې هیله چې تر پای را سره ملو وسئ. دوستانو نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې ابرار ورسپانه راخلو چې په خپل لومبي مخ یې په غټو ټکو د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبره راخستې ده چې وایي د مذاکرې په دوران کې د ایران خلاف د پریکړه لیک صادرولو وړاندیز غیر مسؤلانه او د مذاکرې او موافقې د روح خلاف ورزی کوونکی و. په خبر کې د ولسمشر رئیسی له انزور لاندې بیا د دوی له قول لولو په داسې وخت چې د موافقې لپاره خبرې اترې روانې وې په واکمنې شورا کې د پریکړه لیک د صادرولو د وړاندیز په لړ کې د امریکې او د دریو اروپایي هیوادونو اقدام یو غیر مسؤلانه او د مذاکرې خلاف ورزی کوونکی او همداشان د هغوی په کړچار او چلند کې د تناقض بیانونکی اقدام دی. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د سویټزرلینډ د نوي سفیر د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې د ایران او سویټزرلینډ د اړیکو څخه باندې سل کلن لرغونوالي ته په اشاره سره وویل ایران د سویټزرلینډ په شمول له ټولو هیوادونو سره په سوداګری اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د اړیکو زیات نه زیات پراخوالو ته تیار دی. ابرار له دغه خبر لاندې بیا د ایران د خارجه وزیر خبرې راخستې دي او لیکي چې تهران د دوهې وروسته خبرې اترې مثبتې وبللې. خبر لیکي د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان او د فرانسې خارجه وزیر کاترین کولونا په ډیرو مهمو دوه اړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو ډګرونو کې د دلچسپي وړ موضوعاتو په هکله ټلیفوني خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر د فرانسې د خارجه وزیر په توګه د میرمن کاترین کولونا د غوره کېدو په مبارکۍ ویلو سره هیله وښودله چې د دواړو لورو په هلو ځلو سره په مختلفو ډګرونو کې خپلمنځي اړیکې پراخې شي. حسین امیر عبداللهیان په ویانا او دوحه کې د بندیزونو د ختمولو خبرو اترو ته په اشاره سره څرګنده کړه د دوحې له وروستیو خبرو اترو زموږ ارزونه مثبته ده خو باید وګورو چې امریکایي لورې د ډیپلوماسۍ له فرصته څرنګه ګټه پورته کول غواړي. اوس د ډیپلوماسۍ لاره خلاصه ده. موږ د یوې ښې او پایدار موافقې فاینل ټکی ته د رسیدو لپاره جدي او صادق یو او تل مو په مذاکراتو کې خپل مثبت وړاندیزونه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت تل پر خپلو ژمنو پابند پاتې شوی او تمه لري چې مقابل لوری هم پر خپلو ژمنو صحیح عمل وکړي. سهیونستان حتی په ایران باندې د حمله خوب هم نشی لیدله. دا د هغه خبر عنوان دی چې له تهران چاپی دن کې ایران ورسپانې راخسته دی او لیکي چې د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسی مرستیال د اسرائیلو رژیم د ګواښونو په جواب کې وویل صهیونیستي رژیم په ایران باندې د برید کولو خوب هم نشي لیدلې. د ایران د خارجه وزارت سیاسی مرستیال علی باقری کنی د ایران پر ضد د صهیونیستي چارواکو د ګواښونو په حق له د یوې پوښتنې په جواب کې وویل صهیونیستان په ایران باندې د برید خوب هم نشي لیدې که صهیونیستان په ایران د برید خوب وویني نو لراوي خېدو مخکې به ختم شي. ورسپانې د خبر په پای کې یادونه کړې چې له ایرانه د نورو هیوادونو د ویرونې ستراتیژي له کلونو راهیسې د صهیونیستي رژیم د چارواکو له لوري تعقیبېږي او دغه ناروا رژیم د ایران د یوازې کولو له نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو سره د ایران په ملګرتیا کې خنډ جوړولو او د ایران پر ضد د ائتلاف د رامنځته کولو موخې تعقیبوي. د تهران چاپ کیهان ورسپانه به اوس راواخلو او زنو مهمو خبرونو ته یو سرسری کتنه کوو چې صدا سي دي. په اروپا کې لا پناه غواړو ماشومانو سره غیر انساني چلند د نړیوالو سازمانونو د اعتراض چغه پورته کړی ده. په سعودي عربستان کې د آل سعود د امنیتي ځواکونو لخوا یو ځل بیا د شیعه مسلمانانو نیول پیل شوی دی. کیهان همداشان د نیشنل انټرسټ یو خبر راخستې جوای عربستان د یمن په جبه کې نښتې ده. دغه خبرندوی د یمن په جنگ کې د عربستان په نامعلوم وضعیت اعتراف کړی دی او لیکي چې سعودیان ډیر ناوخته پوه شول چې د یمن جنگ د هغوی لپاره یو لګښت لرونکې جبه ده. د تل ابیب امنیتي او رسندوی ارګانونو د لبنان د حزب الله د ډرون فعالیت د زیاتېدو له ویرې پټې غونډې ترسره کړې دي او د امریکې خارجه وزارت د فلسطینی خبریالې ابو عاقله د شهادت په حق له خپلو تحقیقاتو پایلې خبرې کړي او په دې لړ کې لپلوي توبا یو ډک بیان کې هڅه کړې چې صهیونیستي پوځیان له دغه جنایته بری کړي. ګرانو دوستانو اوس برای شو زنو بهرنی ورسپانو ته. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي په مارچ میاشت کې 12 هیوادونه په رسمیت د طالبانو پیژندلو ته تیار شوي وو خو د جنکو د ښوونځیو د پرانستلو په شمول په خپلو ژمنو باندې د دغې ډلې د چارواکو د نه پابندۍ په وجه له دغه کاره تیر شول. دغه پاکستانی رسنې د طالبانو د لنډمهاله حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د څو هیوادونو د هوټ په حق له رپورټ خپور کړی دی. اکسپریس ټریبیون ورسپانې د اسلام آباد د حکومت د یو چارواکي لکول لیکلی چې له لسونه تر 12 پورې هیوادونه په مارچ میاشت کې په رسمیت د طالبانو د حکومت پیژندلو ته بیخي نږدې شوي وو. دغه جګپوړي پاکستانی چارواکي ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د نه خلاصولو په شمول په خپلو ژمنو باندې د کابل د چارواکو د نه پابندۍ په وجه دغه هیوادونه له یاد اقدامات تیر شول. دغه پاکستانی چارواکي د هیوادونو د نومونو اخیستو پرته وویل چې د پاکستان په شمول ځینې هیوادونه تیار وو چې د طالبانو موقته حکومت په رسمي توګه ومني چې دغه کار به ورته اقدام ته د نورو هیوادونو د هڅېدو سبب ګرځېدلې وي. هغه ټینګار وکړ چې د دغه فرصت د ضایع کولو لپاره یوازې په کابل کې واکمن حکومت باید د اصلي ګرم په توګه ورټل شي. دغه پاکستانی رسنې په دوام کې لیکلي چې طالبانو په افغانستان باندې له واکمنېدو وروسته له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړ کړي، جنکو ته به د زده کړو اجازه ورکړي او همداشان به د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د استفادې مخه ونیسي. د اکسپریس ټریبیون په لیکنه په جون میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته په سفر کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په حقله توند څېړنه وکړه. ویل چې دغه جنگ ځپلې هیواد په غلطه لاره روان دی. د ویلو دا چې تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد د طالبانو لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. نړیوالې ټولنې هم ویلي چې تر څو چې طالبان د ټول شموله حکومت د جوړولو او د ښځو د زده کړې په شمول ځینې شرطونه پوره نه کړي، تر هغې به یې په رسمیت د حکومت له پیژندلو ډډه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنۍ غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو باندې پای ته ورسېدله، او لنړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. ورسته لولو چې په دغه غونډه کې د حاضرینو غوس اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیری اسلامي دینی عالمان وو، خو خزو ته په دغه غونډه کې د ګډون اجازه ورنه کړی شو. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس په سر ده، په ځانګړې توګه ورسته له هغه چې دوی د خزو او اقلیتونو حکونه محدود کړل. د پنځشنبه په ورځ د غونډې په پیل کې د کابل پولیټیکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو غږونه واورېدل شول. وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړي چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نشته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته. تهران رادیو مینوالو ورسمانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. هیله ده چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نو په همدې ځای تاسو له حضوره اجازه غواړو. Thank you.